په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر د 12مې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر د 12مې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
یا ته مو پانتون ته بچو کله کله په ځان سره ویل چې یو لسم د سپتمبر کې خنه رامسته کېده نو موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هېواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین المللي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چېره یو قسم دې دپاره چې هغه نشاندهي کېږي یو آرټسټ دی او خلک یې پېژني.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له تیرې میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خواړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خواړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسېدل ګران شوي دي. ټاکل شوي ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنې ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرونی د پنسلوانیا ایالت په شانګ سویل سیمه کې د سپتمبر د 12مې د حملو د شلمی کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلن امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وراوښتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ په اوږدو کې دوی مشکل نه دی لرلې په سرحد باندې. د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات، دا به انشاءالله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي، په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سوسیمو ته مرستې لېږلي، خو د مځکې ښویېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ شوي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شایي د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلسکي ویلي چې د اعتراض کوونکو کله ستاسو سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه مولا زده رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید زده رډو په ویب پانه کې شته. پته مولا زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. وی ویل چې سخت ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د دغو بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه تازه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای په اړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه له خپلې شبې پرېکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانکسویل سیمه کې جوړ شوی یو مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل سخت ده چې له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونو ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتو وخت وو، خو څه چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل وو. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړو چې وتل څه ډول ممکن وو.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسكر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د مې په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سخت نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنیز سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دی. ټرمپ پرون نیویارک کې یوې غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پوښتنې لاندې راوست او دا یې وتل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا او متحدینو یو لوی اندېښنه لدی ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پوښتنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولی شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپلې دې پوښتنې ته د هو ځواب ورکړ او زیاته کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلاره څه ده بیا د پوښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسکر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلي فعالېدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پنټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په زلونو ژمنه کړې چې د دوحې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خو دا ډله ورځ تر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي او وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. ښاغلي ژان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبري چینل سره خبرو کې ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي. خو د دله قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته وروستیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووځي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واورئ خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږدمهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعالې دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کړه چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 38 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یو نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 38 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري کلونو کې افغانستان بحران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې دی لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغانۍ د مصنوعي ثبات لپاره یو کاري هغه انکار هم دې له لاسه ووت. او دا په خپله ستونزه ده، ورځ چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بینالمللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زمونږ آسیب پذیری از مونږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دی.
حافظ صاحب، ما غوښتل دا وپوښتم چې تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلېدو په اړه وویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات ووایئ. دا څه خل پیسې دي؟ د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوي دي؟ او اغیزې د طالبانو د حکومت عوامو خلکو لپاره څه ډول ګڼئ؟ څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی مثبت کرنسی خاص کرنسی زیرمې لري، یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بینالمللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پشتوانه د ثبات د پیسې دي. هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کړي او چلند یې واچي. د مثال په توګه د افغاني قیمت چې تعینېږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینېږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اسعار مارکیټ ته ارزانه شي، خو دا ثبات نه پاتې کیږي. نو دا مشکلات دي، دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بینالمللي مرستې قطع شوي دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم د مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي، هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنگونه و مشکلات و او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلعه بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راته، هغه هم لبده مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو او ورسته شول. ډېر زموږ میوې او زموږ د سبزیجات لبین الله. او بل ستونزه دا دی چې دا په خپل دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپل د وارداتو مخنیوي کوي او احتمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دي ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوي دي. نو کله چې ټي ټي نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکو لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطي کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر ته کړه شوې دي. په خبر کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کور شوی هنرمندان لډي روستونځ سره مخامخ دي او وخت په وخت لري پاکستان امنیتی ادارې هم پلټنې کوي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم باید دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پیښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځینې قانوني اسناد هم نه لري چې له کبله د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نوموړی زیاتوي
یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوی جوړ کړه د ناغې ته مونږه د خپل د تنظیم طرف ورته کارت ورکو چیرې یو قسم دې د پاره چې هغه نشاندي کیږي یو آرټست او خلک یې پیژني. په دې هفته یو نیمه کې درې سلور آرټستان د دې حکومت چې دنه نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویل تا نو هغه داسې قسمه کیسونو مخې ته راغلي نو هغه جزان چې د ټولو ځوانو د کور په اړه د شکمزینو کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، نه میوزیک سره تړلی، د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیوګان ولته بسندرې ثبت کېدی هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ دوباره شروع کېدو د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو، هغه خو دوباره نه شي. او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ګوته ګواښونه هم کړي دي او دړکې هم ورکړي دي چې دا د کیسونو به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیوالی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشن راغلی، درخواستونه راغلی دي، کنه په هغې باندې مونږ غور کوو. په انډیویژل کیس باندې مونږ سداسې تبصره نه کول غواړو، خو اوورآل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یونیسیار کوم دغه دی دفتر دي په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکولی شي. دغه رنګ یو مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دي هغه لپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته دا لیګل ډاکومنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ له کبله یو شمېر نوموړو هنرمندانو لوړان دی د نړۍ نورو هیوادونو ته کډې کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنیو لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د سپتمبر د 11 پیښې تر څه حده د افغانانو په تیر بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شحافظي د هغې مرکې یوه برخه وه چې مخکې مو واورېده. د خپرونې په دوهمې نیمه کې مو د آرینا تلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته یې ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم عبدالعظیم کندهار ولایت څخه. زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو په ټول باندې غږ کوم چې آیا تاسو له سپیکر وکړئ چې تاسو د 15 کاله اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه استعمال شوي. تاسو په 15 کاله کې 15 کسه تاسو ما راوښیاست چې تاسو د کلمه او اسلام کلمه وښولي یا د اسلام راوړي. لسپان او فکر وکړئ د خدای سو بیریږي د 15 کاله کیږي چې تاسو استعمالیږي افغانان وژني مسلمانان وژني. تاسو خو څه بل څوک د اسلام خلاف سړی خو نه دی وژلی. تاسو چا راپورته کړاس د چا په توپک وجنګی دلاس.
السلام علیکم زه عبدالوسی سمت په هلمند ولایت کې ګرم سیلو د سالین تاسو خیران پېژن. د طالبان د اسلامي نهضت نو غشتان زاده چې جد ټولې دولتي ادارې او ملکی اداره په اړه کې چې خلک د دې رسنیو سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو یو خدای کاری او بل خو وشکاري یو نه پاره وشکاري تر څو دې بلاګه خبر کړي. طالبان نه غوښتنه لري چې خلک ته پس نه کاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو وشکاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی. اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. خلک ولې کار باندې نشته کارخانې نشته. نو اسلامي ملت نه غوښتنه لري چې کار باندې خلک پیدا کړي او
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا می داسی زیت امریکا دا خپل ترهګر دا زکا چې دلتا یو خو کله چې وطن دا ایرپورټ وران کښ پتا یا ملیون ډالر افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بند کړه او نو دا عوام قتل کړه د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نو نور څه شی دی؟ بل بشري مرستې بند کړي. دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی؟ د دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای. نو هغه به ښه و نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړتېږي او په عذاب کې مري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز صدابات کې په روند کرکټ د 28 لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو. د سیالي به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرخا ده. د لوبي د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجي محمد عثمان ترابي هم راغلی وو. هغه په خپلو خبرو کې لوبغاړو ته وویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله تاسو نه غواړو چې کمزوري په ورزش کې ونه کړي. داسې ونیسي چې افغانان په ورزش کې کمزوري رانیسي. موږ ملاتړ کوو. موږ هم ستاینه کوو. او دغه ورزش دی چې د اسلام نظر هم دا څه منع نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف په اړه وویل.
دغه سیالۍ چې په وو ګروپونو تقسیم شوې دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لار اچول شوې دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لار اچول شوې دي چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسداباد مرکزی لوبغالی کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په مو کې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لتیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوي او د خلکو عواید کم شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د سرګندونو پر مهال وویل چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکول ګران کار دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې نن د پاشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پولند کې نرسانو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه یې بیرته نیول سوي دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شوو ځانو د لټي خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلونونه راوستل. زما همکار احمد تکل د ارینا ټلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې پوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11مې د حملو د اغیز په اړه خبرې کړې. هغه له وحدت چې د سپتمبر د 11مې د برید په مهال ماشومه و د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي.
ګرچن زه ډیره ماشومه وم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مه نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو اما ووایو نه، برعکس د دیموکراسۍ دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول، یعنی هغه وخت راهیسې هغه حادثه ګرچن زه شاید یا اته کلن او نه کلن وم تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبې زما په ذهن کې دی چې په کور کې په خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کېږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوئ چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پیښه یعنی د سپتمبر 11مه ده؟
سختې ورځې موږ تېرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې زه د یوې شبکې د میرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم، کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت لو چې دا یو لسم مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ دغه ځای ته ورسېږو، دغه ځای ته ورسېږو موږ باید د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې. هاته موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به ځان سره ویل که چېرې یو لسم د سپتمبر پېښه نه رامنځته کېده نن به موږ او تاسو دلته نه وو. نو په ټوله کې دا د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیه جانې، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، ما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون څلور کاله لولئ بیا وایئ چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې هماغې سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو تر اوسه پورې هم چې د طالبانو نظام راغی زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پرېښودل، رسنۍ پرېښودل، حتی خارج هم نه دي تللي، په کور دننه ناستي، اما دفترونه یې خوشې کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم ورته، زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کړم، متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې ده. حتی ځینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نشي زموږ تحصیلات نالیده ونیول شي، زموږ ماستری پلانونه چې و د تحصیل دپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه په اوبو لاهو نه شي. نو زما تحصیلات د لیسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکي لپاره یو تصور لري؟ د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت په همدې توګه چې دی دوام وکړي؟
متاسفانه باید ووایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان منی هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، ازادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې، محصلین دې باید دا شي، د شریعت په چوکاټ کې دا اما او اگر که چېرې لمانځه ولاړ نه شي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نوه پلان نه لرو ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کېږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسېږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې اوسو، کوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هره ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نشو ویستلی. د ښځو په ورزش باندې مثلا تیره ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې، ښځینه لوبډلې د ستونزو سره مخامخ شو چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پوهنتون ته تګ، همدارنګه نور محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګول کېږي. که داسې وضعیت مبهم حالت وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نوه پلان د راتلونکي لپاره نه لرو. اما بیا هم خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق، حقوق، مخصوصا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله معنا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده او د دوی لپاره سرې کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه وړاندې شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. تر غیر متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوه پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او که دغه ځینه ووځو. موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي که له دغه ځای څخه ووځئ. اما موږ زه یوازې نه یم، زه وړاندې مې ویلې چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمت وکړي. همدغه زموږ هیواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو. موږ مبارزه کوو وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي، که وضعیت تغییر وکړي دلته پاتې کېږو، پلانونه به هم په راتلونکي کې سره لرو.
ډېره زیاته مننه. او یوه وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې له نن نه شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولی شئ؟
دا به د وخت په تیریدو سره مشخصه شي چې اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، چې دوی دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی یې په پام کې ونیسي نو خوشبینی هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د پرمختګ پر لور روان شو. اما متاسفانه که چیرې موږ لاسته راوړنې نادیده ونیول شي، هغه سرې کرښې چې د افغانستان خلک د هغې په برخه کې مبارزه کړې او وینه یې تویه کړې ده، هغه په نظر کې ونه نیول شي، نو متاسفانه موږ خوشبینه نه یو دې ته چې د افغانستان راتلونکي یا تر شلو کلونو پورې موږ څه ډول وسنجوو یا نظر ورکړو، خوشبینه ورته نه یو. اما هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه په ټوله معنا باندې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او همکاري وکړي، ځکه موږ هم د همدغه دنیا د خاورې یوه برخه یو، بشر یو، موږ هم حق او حقوق لرو، انساني حق نه برخورداره یو. نو د نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې په ټوله معنا باندې د افغانستان له خلکو سره ودرېږي، تر څو موږ د راتلونکي لپاره هم خپل حق او حقوق نه محروم نشو او هم خوشبینی او پرمختګ د افغانستان لپاره ووسي.
د اریانا تلویزیون ویاند او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت وچه د سپتمبر د 11 د حملو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو، قدرمن اوریدونکو، سلامونه او شهی ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوو. په دې اونۍ کې د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه زیات نه ورسېدلي، خو یو څه سب سوي ژغونه چې ستاسو د خوا موږ ته را رسېدلي دي د خبرونې په لومړۍ برخه کې درته اورو.
السلام علیکم، سلامونه ونه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کوریدن کتا یا هم پیام می سب کو وارث محبت ولی دی صاحب نا یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغوندې حلق ده، نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه وارث دي، هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما هغه ګوري، نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0012 21 21 00 او ایم ټین شماره مې دا 0 و 5 0 7 1 3 1.
سلامونه داد آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، نور الله هجران ما کابل کلاکان څخه دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ما سیسی محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خانه یې د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکان څخه د دې انجلې په اړه کوم معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وایي. صفر 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بل اتصالات میرا در صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ غزنی ولایت علی نفر پیدا کرے شام جمی محمد اللہ زوید ڈیٹ پولیس والی دہ ہر سو خرچہ ارکی پدیش میرا دزنگ وی سپرنا یا آیا نوی ترے سو دوس پلش میرا دہ سپرنا یا ات دیش خوش پیتا تراتیا پنجا واردیش میرا وائن سپرنا یا ات دیش خوش پیتا تراتیا آخر کی پنجا بس منا نلا زیادہ راز.
ګران اوریدونکو، دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله یې معلومات وړاندې کول. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لسوالۍ. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی، چې کاري یې په تاندي د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرکه د نږې څرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفاړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه مرشان ساتسم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، تعالی په خیر خیرت زو به هلمند ولایت د کجکیو لسواله د زمینداور د سیمې اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله د لوی اختر رئیس نادره کسوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نادره کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د بشا سریز ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شمیره ده 0505925522. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0505925522.
الو السلام علیکم، زه د ازادۍ کارکونکو څخه درته سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم بعد ولایت نه د دن له سوالی نه تماس شب نه ولې زه دا پیغام پرېږدم. ما د زمان دی ورکتی یو شمامون نمیږي زمان مداوت یما د زمان نمیږي یو شمامون نمیږي یو انسان لا نمیږي شمامون چې دا د شلو کالو د دغه لوی نشانې دا د مخ راښونه کاجه راځي دي انسان لا چې دا د پنځو کالو دی. هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا لیدلي یا لچا فرعي یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي. صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ور بیا درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره کې زنګ راکوي. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیژم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پیژلو سکالو په عمر وو تقریبا څلور کال کېږي ورڅوې دی نو د نو سکالو په عمر دی اوس نا تر کړی دی د کندهار ولایت د جری د ورسوالي د ناجی د کلی چیر د اداره او چالاک الکو او طالب العلم نو هر ورو چې په اکل معلومات کړي پر دغه نمبر دی زنګ راوي دغه نمبر تماس را سره ونیسم. صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه نمبر بیا تکراروم صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه وسلام.
السلام علیکم، دغه د ایمان درکه یو اخی دی اجامان لا نمیده دا اجامان لا سنامه شزاری سره دی دا تلور میاشی بکیسی چی دا کور و خیلچات رو تکری دی بیا اچانه معلومات کردی می چوک پاره معلومات لري کارته کې پاره معلومات لري په مهرباني د مخ خدمتمو څخه به دا مهرباني معلومات وو چې صفر او ساوه او یا یو پندو څنګه څنګه صفر او ساوه او یا یو پندو څنګه څنګه یو بل څنګه رام د سوای صفر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساوه دولس صفر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساوه دولس
السلام علیکم.
السلام علیکم نظری ټول اوریدین کو کارکون ته سلامونه زما طرفه غلام تخیب عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس په ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک په کلي تقریبا دا ډېر کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل زمازغه اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 1 4 4 0 8 9 1 6 شماره بیا وایه 0 1 4 4 0 8 9 1 6
سلام
ابلی السلام علیکم ما خواد سلامونه او نیک کلیم او نیک تاپات کې یو چې جوړ او روغ یاست خپل سلام نه یاله ما د سټه کندار سره تاسو په تماس کې يم زما د دوست د څنګه سکاله کې چې ورک دي چل چاته پاتې وي زما ترې په داس نه را تماس ونی سي سپر اویا شپستت شپزنیوی یو سلو اتا شنارا یو دل بیان سپر اویا شپستت شپگنیوی یو سلو اتا چا دخطا پامان
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت پراوالا ایت پرارو دول سالی سکتا سر پاڑی تیم نای خوان دیوال دی چیز بکالکی غیران اورت دی او نمی گل زمان دی دی پلار نمی گلستان دی که هر چاہتا معلومات دی داخل امبر تری زنگ ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان کندهار ولایت ترڅو مخ سلامونه ته ارجانه او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدونکو ته څوک سم आवाज اوري زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا وسه معلومات شي هله د څه سره په دغه شیاره کې زه وایم هایډ کر سره ولې سي 0 1 9 9 0 4 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه د شمیرې تکرار 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه د خدای په
بله السلام علیکم زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکا زوی په نامه د علاوالدین د جمالي اکا زوی دی تقریبا د 4 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی او مسته نه رمره او نه د ژوندي معلومات ده هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 تقریبا عمر
السلام علیکم کابل تنوع باندھے تیرو دریم ورک نو دا ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا پیغام زمونږ لږ زر زر نشه چې دا اوریدونکو نه هم هیله کوم چې چا سره دا غوښتم چې په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیرا باندې زنګ ووهي یعنی 0 1 5 بوغلس بری دې شو دې یعنی 0 1 5 4 1 2 3 او سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خیل ولکلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسام احمد نیږي د محمد یعقوب زوی دی د اسرار احمد ورور دی دا ورځې کېږي چې نادرکه ده که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره شمارا دی زما سره اړیکه ونیسي تر اوسه 0 3 5 9 بله شماره ده 0 5 8 2 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حديث حسين الصوت ولا يدري السفور ولا سلام حضركم. ما يوم بجاهدة تدخار نميجي في جلال السلام دا جبا يباندجي. سلام يخطي في القرطة خواه والسودة. سهار تدا مرماتي بدش مرا لزن وحدي. سفر و وصا و نا تيك نا إزا دعي. ملاي رجال السلامان. سفر و وتا دوا نا تريد نا إزا
دوائي. السلام عليكم أزادير علي طول كاركون كوريدون كتو السلام عليكم زمو زي دور سيدة معصوم فنعم دي بلس ترجع مركز كي داغ شفار وكا لكي زينا راك دور دا معصوم نيزمان نمي تر معصوم كشر دي هر شاعتا كده معصوم فاك معلومات ويا دي مالا غوري ما سره دی اړ کېږي چې زما په ټلیفون کې نه راځي چې پر وای سي پر اته چې پر شپاش اته څلور نه پنځه او لازر ډالر دی ځل دی چې ټلیفون سپېره ورګي چې پر اویا اته اته شپې ته څلور سو پنځه نیوي ټول د سنت یې لکېږي که دا معلومات لري ما سره دی.
السلام علیکم زه عبدالمتین ده هلمند ده نادالی ولسوالی ده شهر ده دشت ده رنگ مستوله ما ورور رو که ده شه عمر ده پنځه بر سکالو ده چه ده پاوی پتن ده ده پنځه میاشت کیش ده کور نادره که ده نیزه ترک ندارو کار مسلمان رو ده ده معلومات لری یا ده خپل از من رواز آوری بر ده غشمیره ده من سرائه کنی میشه چه پر و دو واره یو یو وش پر وخنه شپر پنځه شمیرا بیا وایم شپر و دوه واره یو یو و شپر و نه شپر پنځه ماښام ساتم دا هیله ده چې موږ ته نه شر کې. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. مجھے ہارو مرو پنو بات سر درتا اخبر ہو تربل اخبار ونی پورے ستاسو سوکال او آرام جون پہلا خدا پاما.
درانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو. راجا جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو. راجا جانانا Thank you. جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې